د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو یادونه کوي چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. باختر خبري اژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلې او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې یو توغندی بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوي ریه خارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه لس کسان یې وژلي دي. د کریوي ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا ښایي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیه تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه او خیر چارې هم د دې 15 دقیقې بحث کوربه موزن ریاست نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزي انحصاري سیاست ته مخه کړې. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغېز نه لري. په راپور کې ویل شوي د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کېږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرۍ ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغېزو په اړه راپور یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوي چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د پلو ملمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو ملمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلمه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خپره شوې ده، او هر وخت چې دغسې موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خپرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغسې عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی او ورځ تر بلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دي او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولو کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه وه. نو زه فکر کوم ځینې مسایل په افغانستان کې شته دي چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري، خو کراشه دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، کلمه نوري چې درنلم جناب همدرد صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی همکاران او ریډونکو ته، په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخي کشاله لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدېدو خواته بیول کیږي، د تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان په راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړله، د روسیې یادونه وکړله، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر په غوړ د افغانستان خواخوږي مونګه په تیر 50 کلو کې تاسو راټولوي چې څوک امریکا وا، روس وا، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټول د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب دزما پختنه زما پختنه ته مشخص آیا دا ډول راپورونو خبرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړاوړ بدل کړي هغه پالیسی چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
دا د چې دغه سی او راپور د نه تایید شوی مستندات پر مبنا دی او دین خبريږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناتو او امریکا ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو او امریکا ته واک ورکړو ناتو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو او بي بنسټه بي ثبوت افغانستان په کې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بتابات کې وژل شو. افغانستان د خاور سره خاور شو ول شونه در پدر خاور سره شو تر نه نه پوری. زما منظور داده چې هغه څوک چې فن ورکی هغه دستور هم ورکی په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوره کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ په پانه بنا یعنی تر دې ربی د پوری دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې او د دې د ګټه تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډېر ستونزې شته. بل شک چې په طالبانو کې د نه دې نهایت زیات ستونزې شته. د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دې کار نه کونه دا ډېر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس موقع په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شي ته لمن وکی ته افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړې یو ژبني جګړې پاته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیره ستره جفاوي کداف یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټرول اچول دا ډیره خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
من نه ساده صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده. زبی الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی او هغه د نوی ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د تحریک رامنځته شوی دی او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي بلیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د ایدیالوژۍ د مخې نه و چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوی دی، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکم په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د خزو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې و ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چي ځانګړې شوې ده. تاسو ګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدئولوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیرې کې چې دی هغه نسب شوی دی، یعنی معنی دا ده چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د مناسبانو سره دی، یعنی مسلکي خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، موږ فکر کوو انډول نه لري، یعنی معنی ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلی کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي او خلکو ته یو واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د ښوونځیو دروازې چې دي همغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پوهنتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکډوالۍ ته مجبوره کېږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کېږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې د هغې ځای نه ایستل کېږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته دی، خو دا انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار چې دلته راوسته کړل.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی، ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوی، طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالې دي، خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره همداسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي، په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او سر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولې او کړې دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپله ده، د ایدیالوژۍ مسائل د هر چا خپله ده. موږ د کین اړخي او د خي اړخي ناسالمه رقابتونو قربانیان شو، اولس په استازیتوب زه کومه خبره کوم. نو بناً اوسنی حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستاني نظامیان خپل ګټو دپاره تر ډېره وینه پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسې واورېده چې څو وخته مخکې د دې دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي که دا نننی طالب دی، که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې به ورته جوړوي چې هغه به را نړوي او څو ځلې را ونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسې پام کړی سره دی چې د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ څه امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره، په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو.
سادا صاحب، مننه همدر صاحب. تاسو پکې وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري، هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو، دې ته چې آیا طالبان هغسې چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله؟ کچېرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي یا استخباراتي معلومات شریک نه کړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو د خوانه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښیي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تونلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپله تاسو د ایمن ظواهري د مرموزې مړینې نه خبر یاست، تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي، او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده، او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چېرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي، صفونه چې دي، چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده ست تاسو ته به همدر شو، تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمیر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي، ترڅو وکولای شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لري شي؟ هم در سپتاسو مهرباني، بیا به ساده سپتاسو در شو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کېږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي. یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت راپرځولی وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي، او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو، چې کومه دوه کلنه پروسه چې و د دوهې، او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته، خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی، او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي. لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل، دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبي اعتماد و، هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نوره هم ډیره شوې ده، او دغه حالت کداسې غبرګون چې موږ ولیدو دومره تون
غبرګون ودي اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوی وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوی نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شدی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب تاسو وای پکې
مننه کور ودان لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خواوې کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوحې قرارداد اصلي لامل دی. د دوحې قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی بغیر د کوم ګرانټۍ نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنی حالت هم چشته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه پکې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات پکې ملامت دي په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغوی ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بله جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازن لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې بله جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې.
Kushundu muskada, kuleye adada.